موږ بل طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولې. زه پر حق وم.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 150 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی او پرون جمعه خپور شو، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وایي ازبکستان د افغانستان په اړه خپلې ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپلې مهمې او فعالې ونډې ته دوام ورکوي. ټام ویس تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازی عبدالعزیز کاملو د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل سوي په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې سوي دي. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي چې تېره اونۍ په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او سلګونه کورونه یې زیانمن کړي دي. دغې ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او سلګونه څاروي هم تلف سوي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورونیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرلپسې څلورمې شپې پر مهال پولیسو 949 کسان نیولي دي. وړمې شپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل سو. تېره شپه فرانسې 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. د جاپان دفاع وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې په تیرو څلور ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو دوی کشتۍ د تایوان او جاپان اوکیناوا ټاپوګانو ته نږدې په اوبو کې لیدلې دي. تیره اونۍ دې ته ورته اعلان د تایوان لخوا هم سوی وو. د تایوان دفاع وزارت تیره سیشن به ویلي وو چې خپلو ختیځو سواحلو ته څیرمې د روسیې دوی کشتۍ لیدلې او د هغوی د څار لپاره یې خپلې الوتکې او کشتۍ لیږلې دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف له اوردې مودې له ترپګنیو سره په جګړه بوخت دی. دیمیترو کولیبا د امریکا له پولیټیکو او د جرمنی له بیلټ ورسپانې سره په مرکه کې پر پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل انتقاد وکړ چې 15 کاله مخکې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز مخه ونیوله. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په ناتو کې غړیتوب د سولې پر لوري غځېدلې لاره ده. هغه وویل کیف تمه نه لري چې په داسې حال کې چې جګړه روانه وي د ناتو په پوځي تړون کې شامل شي. خو د پوینا تر جګړې وروسته به دا د اروپا لپاره ځان وژنه وي که اوکراین د ناتو د غړي په توګه ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي استخباراتو مشر ویلیام برنز له خپل روسي سیال سره په روسیه کې د تیرې اونۍ د شنډسیوي بغاوت په باب خبرې وکړې. هغه ویلي چې په دې مسأله کې د امریکا متحده ایالاتونه کوم رول نه لري. نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورسپانو پرون راپور ورکړی چې برنز د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سرګی نارشکین سره د رواني اونۍ دغه خبرې په روسیه کې د بغاوت له هڅو وروسته په لوړه کچه لومړی تماس دی. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پریګوژین تیره اونۍ د پوځي سرکشۍ د هڅې په رهبرۍ سره نړۍ ته ټکان ورکړ. خو کله چې جنګیالي مسکو ته نږدې سول هغه د دې بغاوت د درېدو غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په خپل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally,
وروستي شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 28 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
که چیرته اسلامي نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیته متوجه نشي، دغه سه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پورې ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خو څو کال کېږي چې کړو یې، ما رسوي خو نه یو، خو د وړي له هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملي ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه یې په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نشي کولی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکی وضعیت تضمین کړي. دې شبکې راتلونکي کال د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللی دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډېر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشه یي موادو قاچاقونکو د تریاکو د بیې د جګېدو له امله ډېره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپلو اولادونو ته څنګه نفقه برابره کړي.
پاج ډیرې په مو کرلې وه د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته وي راله هغه یې هم راڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس مو خپر یوه خولانه ګرځي، لس کسه فامیل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا اوسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته اړ سوی چې فرا ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تاریخ یې رامات کړله، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوروړې یم، اوس پوروړې هم راپسې چې زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې رامات کړله، بس ګرسره در بدره کړله، اوس پورونه هم راباندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه هم د کاره پرېښودله، یم په فرا کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړې هم نه پرېږدي، ما ډېر پورونه کړي دي.
د نشه یي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تریاکو د یو کیلوګرام بیه سش کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسېږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس د نړیوالې ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه څه نه شم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاري، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلې، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نه شي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نه شي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړه چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشه یي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول، او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرولې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژۍ کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی، چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات په راپور کې.
د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ډی سی وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم رغوخونکې نه دی. د نشه یي موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه یي توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل غنی ګونی ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشه یي موادو په پرتله چې ټول خار او هواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواخونکې نه دی. د یو ان او ډی سی داری ویلی په 2023 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او ترڅنګ دا هیواد په سیمه کې د خی په تر ټولو ستر تولیدونکي بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانه او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په خبرګون کې په وی اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې نړیوالې ټولنې غوښتنه شوی چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې مرسته وکړي. له بل خوا د نشه یي موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ډی سی د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ په خکېدو دي له بدن د نشه توکو د زهرو وستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه موږ په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګادا ویلی هم د نشه یي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د معتادینو ښکار نه شکول روغ خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید پیښې کول په دې معنا دی چې څوک نشه کوي ته دغې پیښې کې یا دغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګورې او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوان ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پیښې تقلید د یو غریب معتبر وشي که په ټولنه کې غریب متعدین یا بېوزله متعدین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي، خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پیښې د مشهورو خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهورو خلکو کې چې عکسونه یې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه ځوانانو ځانمنو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا سل په سلو کې په ماشومانو باندې تاثیر کوي او دې سبب کیږي چې ماشومان یې په د نشه یي توکو روږدي شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټ دې ته هڅوي چې مخدراته مخه کړي. د بد عمله په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرسو او شرابو صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومانو زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازمه ده خپل اولادونه هغه سي وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي او څنګه کولای سو دغه سي بې سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشلی دین پرانا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپل اولادونو ته اسلامي او د عصري علوم زده کړه ورکړي. د قران عظیم شان لمړنۍ وحی چې الله تبارک وتعالى د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولېګله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نور خلکو بدی بیانوي د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي موږ باید له قلم او له کتاب او له کتاب سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونه ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره له زده کړو څخه بې برخې دي؟
کچیرته والدین یا یوی په مخدراتو باندې معتاد وي او خپل ژوند نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅکله خپل اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د هغه سرپرست د هغه پلار د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه ناخبره دی، د خپل اولاد نه ناخبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې له یوې خوا یو شخص ته بذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم له زده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سره تل لپاره بې برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کی په مخدراتو او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپل اولادونو د راتلونکي احساس او فکر وسره نه وي، نو د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډېره زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولی خپلو اولادونو ته. که چېرته دوی داسې وای چې دوی د خپله په عصبي شکل باندې روغ وای، د دوی مازغه فعال وای، د دوی زړونه فعال وای، دوی په بدني لحاظ باندې فعال وای، نو دوی به د خپلو اولادونو تعلیم ته سالمې تربیې ته به خامخا متوجه کېدلی، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی ورباندې زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یې ولیږي. او دا معتاد خلک نشي کولی. نو کله چې دی په خپله روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او د هغه اعصاب په خپله خراب دي، نو اولادونه به یې څنګه زده کړې وکړی شي؟
که د معتادو والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغسې پاملرنه ونه شي، یوه اسلامي ټولنه به له څه ډول ستونزو سره مخ شي؟
په اسلامي ټولنه کې ډېرې ستونزې راځيګولی شي. نو ستونزې دا دي چې دوی بې علمه دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه به کوي چې هغې سره به د ټولنې نور وګړي طبعا له مشکلاتو له ستونزو سره لاس او ګریوان کیږي. دوی غلاوې کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور نارواو ته لاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږي باعث او لامل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې بې علم او بې سواد خلک ګرځي دا یې اضرار دي. او که چیرته دی بې علم او بې تعلیمه پاتې کیږي، خو همدغه بې علمي او بې سوادي د انسان لپاره تر ټولو لویه بدرنګي او بدبختي ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
که چیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بې سرپرسته پاتې وي، دلته د ترونو د ماماګانو یې د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به یې اول خپل خپلوانو ته متوجه کیږي او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې دغه ماشوم سمه او درسته سالمه او مناسبه تربیه وکړي او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلق وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئنې کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته یې واستوي، مکاتبو ته یې واستوي او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
که د کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي، نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
که چیرته یو څوک داسې وي چې والدین یې په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغسې بې سرپرسته ماشومان په هغوی زده کړې کولې، او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغوی بې سرپرسته دي، حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي تر څو دوی بې سواده او بې علمه او له زده کړو څخه لرې پاتې نه شي. که چیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه سه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه سه خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپل خپلوانو لپاره، د خپل ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې د تل لپاره له دغه سه بې علمه او بې سواده خلکو څخه دښمنان په ډیره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولای شي.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملاوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه دایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان لسو کالو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پرېکړه وکړه چې دا ځل به په خپل ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پرېکړه وکړه، دا ځل به په خپل ځمکه کې څه ډول تخم وکړي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په چا دې خرڅ کړل؟
بس خزه پختنه مکوه.
ولې؟ څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په چا دې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړې وي.
خدای دې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړې هم یو او سش کال دا نه کوم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل په ځمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کېږي چې کرو یا ما رسوي خو نه یو، پوره وړې لا هم یو، تاسو کښې اور واخلي.
بابا مور ښه وایي، کوکنار خدا لس کاله کېږي چې کرو یا کله مرض وکړي او کله ارزانه شي، تر دې خو غنم لا ښه دي.
پخوا لا ښه وو، دومره پیسې به یې را جوړې کړې چې تر بل فصل پورې به مو ګزاره به وسوه. اوس خو د سرې اوبو پیسې هم نه را جوړوي.
نه پوهېږم چې دا ولې زموږ د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پوهېږم، ما ته یې هم علت نه را معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کله د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به هم ورشو د خپل مشکل به ورته ووایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شل کو.
خیر دې سړی ورسه، خبرې واوره، که ګټه ونه کړې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور مې ښه وایي، یو ځل ورشه.
ښه سمه ده، ور به شم.
مجید بچی ته مور سره ولاړ شي.
نه، مجید به ښار ته ولاړ شي، سودا به راوړي.
سمه ده، زه به ښار ته ولاړ شم.
ښه نو، زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا، ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا د واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر ویسی، ته هم ستړی مشی.
راځه دغلته زما څنګ ته کینه.
سمه ده، کینم. ځوانه، وایي چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا، هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکړم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ښه ښه،
دا لس کاله کېږي چې کوکنار پکې کرم.
څه وایې، لس کاله؟ نو بیا خو به د ښې ډېرې پیسې راټولې کړې وي.
ولاکه مې یوه افغانۍ دوه شوي، تر سټه په پورو کې غرق یم.
ولې؟ خلق وایي چې کوکنار ډېرې پیسې جوړوي.
هو، نورو ته ډېرې پیسې ور جوړوي، خو ما ولاکه دا لس کاله ګټه خوړلې، د مصرف پیسې لا نه را جوړوي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډېر اضافي واښه پکې راشنه کېږي چې تر کوکنار اضافي واښه ډېرې.
ښه، بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرض کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرض کوي.
بس بس بس، زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. ته هم دې کوکنارو په بل اخته کړی.
څنګه خپلو کوکنارو په بل اخته کړیم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا، خبره دا ده چې هر څوک پرله پسې په خپله ځمکه کوکنار وکړي، نو وحشي یا اضافي بوټي ورسره عادت کېږي. که شل واره ځمکه واړوي، تخم یې پاتې وي، بېرته راشنه کېږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واښه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریښې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریښې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یوه بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو وویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب، ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه. بیا به یې وګوري چې تر کوکنارو ډېرې پیسې در جوړوي او که نه.
مامور صاحب، کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه لاس پارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.